السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان حکومت هڅه کوي چې قطر کې د خبرو لارې طالبان د جګړو پای ته رسولو ته وهڅوي. پاکستان هم د ورته هڅو ټټر وهي.
delegation is in doha
umus plaway for doha chiday da afghanistan po sol aw sabat ki zumur shara gati di
germany wai haq afghanan la khpal khawri na basi che da kadwali guftani irat shwi
also die situation in afghanistan ist schwierig
afghanistan ki waziyat sakht hai stunze urat pawrat pa ziyati du di mul waziyat faru
la jagro de bezay shaw kasano hal muham akhistai aw germany la iran gufti che atomi talun ta da wargarze do pa barkha ki narmakht u khai کتر پایمو ملتیا وکړی دوه اونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او بشري حقوقونه هم درته لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی، د پاکستان صدر اعظم وایي طالبان د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی استعفا غواړي. طالبانو د کندهار زندان مات کړی او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسی تود هرکلی وشو. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغه چې محمد اشرف غنی له جمهوریت ریاست لری نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې ویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حل سخت ښکاری. عمران خان زیاته کړې چې درې څلور میاشتې مخکې چې د طالبانو د مشرانو پلاوی پاکستان ته ورغلی وو، دوی هڅه وکړه چې د سولې خبرو ته یې وهڅوي. خو د عمران خان په باور د طالبانو خبره همدا و چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې اشرف غنی له کان نوی لری شوی. ولسمشر غنی مخکې ویلی و چې دای چمتو دی وار لمخه انتخابات تر سره شي او واک پریږدي، خو دای پراته له دې استعفا نه کوي. لنګدی یو ولسمشر راهیسه په قطر کې د سولې خبرې روان دي، خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي. یوې امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان خوشی کړی دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او د چهار شنبې په ماښام زندان ته ورننوتل. د سرچینې په باور حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې په سلګونو زندانیان د کندهار ښار له محبسه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 یاد شوی وو. د ترکی ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم وویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو په داسې وخت کې دا خبرې کړي دي چې طالبانو د افغانستان یو شمېر ولایتونه نیولي دي او د یو شمېر ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره یې سختې حملې روانې کړې دي. رویټرز آژانس د ترکیې د دوو جګپوړو چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستي، د چهار شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د طالبانو د پرمختګونو سربیره انقره د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره په خبرو بوخته ده. طالبانو په خوا ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په خاطر دی په افغانستان کې خپل پوځیان نه پرېږدي. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو جګپوړي غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت د شورا سلاکار جاوید فیصل فرانس پریس آژانس ته د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کړی چې حکومت به د طالبانو د زور زیاتي په وړاندې د خلکو دفاع ته ادامه ورکړي.
Our top priority remains peace.
زموږ لومړی ټوب سوله او د بي سياسي روغې جوړې لپاره خبرې دي، خو بل دند هم لرو چې له خپل هیواد او خلکو د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د مخبسیا چورونکو خشونت مخه ونیسو او د خلکو دفاع وکړو.
فیصل زیاته کړي چې القاعده شبکه هم د طالبانو په ملاتړ جګړه کې برخه اخلي، خو طالبانو په خوا ویلي چې له القاعده سره اړیکې نه پالي. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼی واده وکړي په زوره مجبوره کیږي چې مسلمانان شي. اعتراض کوونکو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته له حکومت وغوښتل چې پرې د نګدي د دوی لوڼی نور په جبر مسلمانان شي. د پاکستان شاوخوا 90% کې خلک مسلمانان دي، خو د دې ترڅنګ هلته هندوان او مسیحیان هم ژوند کوي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسی تود هرکلی وشو. میسی له پاریس سنت جرمن لوبډالې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډالې کمیس چې د لپاره یې د 1.5 شمیره غوره کړې ده رسنیو ته ورښکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافي چې د قطر دی له میسی سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې میسی به د کال نږدې 1.5 میلیون ډالر معاش له خپل نوي ټیمه ترلاسه کوي. دای د اسپانیا د بارسلونا پیاوړی لوبغاړی و چې تیره اونۍ یې له بارسلونا سره وروسته تر دې خدای پامانی وکړه چې د کلاب د تړون تمدید نه کړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼه ته ورشي پته د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې افغان پلاوی نن د ترویکا پلس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان د افغانستان پر ښارونو له بریدونو راوګرځوي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالعبدالله د دې درې ورځنۍ غونډې په دوهمه وویل چې دوه اړخیز اعتماد باید ترلاسه شي، پر ښارونو او خلکو بریدونه بند شي څو یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره شي. دا چې په دې غونډه کې د نورو کومو بحثونو تمه کیږي او طالبانو یې په اړه څه وایي، تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د ترویکا پلس غونډې ته کابل په تمه دی او طالبان وایي چې دا غونډه نتیجه نه ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دې غونډې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیه او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب رسنیو ته په یو سوال پیغام کې وویل چې افغان لوري په دې غونډه کې خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای ریاست جناب مختار.
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د ملی مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې په دوو مواردو کې مطرح کړې دي. لومړی، پر شارونو د طالبانو د بریدونو سمدستی درېدل. دویم، د سولې د جدي او منالرونکو خبرو پیل او د سیاسي حل لارې موندل.
په تیرې وی میاشت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د دوهم ځل لپاره قطر ته تللی دی. عبدالله په پرونی غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی او د همدې له امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون د ترویکا پلس غونډې په دوهمه ورځ ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال حکومت تورن کړ چې سوله نه کوي. د وویل چې دا حکومت خبرو تشمن نه دی او سولې ته لیوالتیا نه لري، چې د همدې لپاره باید نړیوال د کابل پر ادارې فشار راوړي. د افغانستان حکومت بیا پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان په سوله کې د اسلام آباد خیر دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دې سربیره چې طالبانو په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې دي، هیواد یې د افغان سولې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي.
delegation is in Doha right now as I speak to you.
زموش پلاوی دغه اوس چې زه له تاسو سره غږیږم په دوحه کې دی. له ټولو خواو سره چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي د ارتباط کې دی. د افغانستان په سولې او ثبات کې زموږ ښکارا ګټي دي. د دې لپاره مو تر خپلې واسې هڅې کړې دي او د هڅو ته به دوام ورکوو.
د سولې خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د اټکل له مخې څرګندوي چې ممکن په راتلونکو دریو میاشتو کې طالبان کابل هم ونیسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ته چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل که طالبان د سولې د خبرو له لارې د واک ویش ته چمتو نه شي، له اقتصادي او سیاسي انزوا سره به مخامخ شي.
و موردل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې افغان پلاوی نن د ترویکا پلس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي او له دوی نه وغواړي چې پر ښارونو خپل بریدونه پای ته ورسوي. دا موضوع څومره امکان لري؟ په مخکنی خبرونه کې مې له کاناډا میشتي افغان کارپو کاظم حزب الله نه پختل چې د جګړې په چپاند وضعیت کې د سیاسي جوړجاړي امکانات څومره دي؟
دا سیده چې طالبان زما په فکر هیڅ کله هم نامره کیږي چې په افغانستان کې سوله وکړي، ځکه چې دوی ځان فاتح ویني. دوی دا سی فکر کوي چې تر اوسه پورې نیم افغانستان نیولې ده، او د کم شور چې په نړۍ کې جوړ دی، تاسو د واشنگتن پوسټ خبره وکړه، په دې باندې هم اعتبار کوي چې ګواکې دوی به کابل هم خدای نه خواسته زر ونیسي. نو دوی دا په دې موډ کې دي، نو په دې خاطر دوی فکر نه کوم ک مانا خیزه خبرو تکینی او سوله وکی، دا امکان نه لري. پاکستان هم د دې تر شا کلک ولاړ دی، او پاکستان هم د ډیر پخوانه دغه پروسه چې شروع کړی دی د طالبانو، دا هم د دې پاکستان تر شا ولاړ، او هغه هم دا خواهش لري چې طالبان راشي. او پاکستان یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه لري، یو قوي استابلیشمنت لري، نو په دې اساس فکر نه کوم چې طالبان سولې ته آماده شي.
او ډاکټر صاحب، تاسو حتمان دا هم اوریدلی دی، موږ په خبرونو کې هم درلودل چې عمران خان وایي چې دوه درې میاشتې مخکې چې کله طالبان ورغلي وو، هلته غوښتنه کړې وه چې تر څو ولسمشر محمد اشرف غنی له دندې لاس په سر نشي، استعفا ورنه کړي، دوی د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. فکر کوي طالبان به لا هم په همدې دریز ولاړ وي چې دا د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟
طالبان د پاکستان د ډیر تاثیر لاندې دي، ځکه چې پاکستان حمایت کوي، پاکستان د دوی مالی سپورت، د دوی هر قسمه سپورت پاکستان کړی دی. نو تاسو ته معلومه ده چې پاکستان د اشرف غنی سره ډیر مشکل لري. دا غوښتنه دوی مخکې هم بار بار کړې ده، د اشرف غنی سره، د اشرف غنی د کابینې، د اشرف غنی د نږدې ملګرو سره، مثلا امر الله صالح سره، د امنیت مشاور سره. نو په دې خاطر اصلا دا د پاکستان غوښتنه ده. طبي خبره ده چې پاکستان غواړي هغه به طالبان هم غواړي. نو زما په فکر سره چې د پاکستان غوښتنه اصلا دا ده چې غنی دې لري شي او دا ورسره طالبان مني.
نو پاکستان د محمد اشرف غنی او د کابینې له کوم اړخ نه ویره لري؟ ولې خودوی افغانان دي، ممکن سیاستونه په پاکستان ډیر اغیز ونه کړي.
دا څه چې اشرف غنی او د ملګری د پاکستان د ستراتیژیک عمق په مخ کې کلک ولاړ دي، او طالبان او پاکستان د طالبانو په وجود کې خپل ستراتیژیک عمق ګوري، هغه په کې ورته تضمین ښکاري. نو په دې خاطر باندې دوی نه غواړي چې غنی دی، او دویمه ګټه په کې دا ده چې هر کله چې غنی نه وي دغلته یو لوی تشه راځي، لوی تشه چې راغله په دې کې خپل د طالبانو ګټه ده، طالبان د دې تشه نه استفاده کوي او نظام په خپل لاس کې نیسي. دا اوس په دغه حالاتو کې چې یو څه نظام شته، غنی په ځای ناس دی، باوجود د دینه هم دوی دومره خارونه ونی ول، دومره ولسوالۍ، دا چې یو تشه رامنځته شي بیا خو به تاسو معلومه ده چې دوی برلاسي شي.
او ډاکټر صاحب، د ورستوي کې یو هشټګ هم روان دی په افغانستان کې، یا د افغانانو لخوا په ټوله نړۍ کې د پاکستان پر ضد باندې، څه فکر کوي؟ په دوحه کې هم نړیوال راټول شوی دی، د ملګرو ملتونو امریکا استازي شته، دغه نړیوال څومره کولای شي دغه واقعیتونه درک کړي او پاکستان باندې فشار راوړي چې بل اخره په افغانستان کې د کومه جګړه چې تاسو یې د پاکستان بولی افغان حکومت هم ورته نظر لري، دغه جګړه یو څه کمرنګ شي او ولس د آرامۍ سا واخلي؟
زه فکر کوم چې دا وخت د نړۍ اکثره هیوادونه، غټ هیوادونه، د کنفیوژن یا یو دغه سره ښکار دي، نه دي پوهی چې څه وکړي. یو طرف ته طالبانو تقریبا نیم افغانستان ونیو، بل طرف ته پاکستان تر شا ولاړ دی، نو او بل طرف ته دغه نړیوالی سیالۍ ډېری مغلقې شوې دي. نو زما په فکر سره دا وخت به راځي چې نړۍ به د پاکستان په دغه لوبه باندې نور هم پوهیږي او دغه تهدید به احساسوي. او خدا دا ربط لري د چین او د امریکا د رقابت سره، چې هر اړخ هغه واغسته، نو د هغه په نتیجه کې چې څه نوې سیټ اپ یا څه نوې ترتیب جوړیږي نړیوال، هغه به د پاکستان آینده تضمینه یې، هغه به معلومه یې چې دا پاکستان
سره څه کوي. ډیر مننه. په کاناډا کې میشت افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپت نغوالو، مور کلام غواړو مور غم نه غواړو مور خوشالي غواړو
په دې هیله چې دغه ماشومانه هیله هم ترلاسه شي ورزو یو بل راپور ته جرمنی او هالند په افغانستان کې د جګړو له شدت سره لخپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو چارې زندولې دي په ورته وخت کې یونان ویلي چې په افغانستان کې د ناامنیو له ډېرېدو سره اروپایي ټولنه نشي کولی چې نور کډوال ومني تفصیل د احمد شبر په راپور کې
په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو جرمنی او هالند اړ ایستې دي چې تر نامعلوم وخت پورې هغه افغان کډوال چې نه دي منل شوي د هغوی له ایستلو لاس واخلي د راپورونو له مخې په جرمني کې د نږدې 1.5 افغان کډوالو د پناه غوښتلو درخواستونه رد شوي دي چې باید د دې هیواد ووسي د جرمني د کورنیو چارو د وزارت ویان سټیف هالتر د چهارشنبې پر ورځ وویل چې امنیت ته د اندېښنې په پار د افغان کډوالو د ایستلو بهیر درېدلی دی
Also die Situation in Afghanistan ist schwierig.
Pakistan ki waziyat sakht hai. Stunze urats pawrats pa ziyati dudi. Muj waziyat taru ballurita haga afghanan che bayat la Germany ikhraj si shmer ye shaw khwa der shu zuru tarasiji. Da loya dalada che bayat la Germany wistal si.
د دې سربېره چې کډوال جرمني د اوس لپاره نه باسي د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې هغه افغانان چې درخواستونه نه دي منل شوي د مهاجرت د پالیسیو د چوکاټ ته مخې به په جرمني کې پاتې شي هایکو ماست کډوالو د ایستلو د بهیر د درېدو هرکلی وکړ تر دې مخکې د افغانستان حکومت له جرمني غوښتي وو چې د اکتوبر تر اخره کډوالو نه باسي بل لورته یونان چې له دې لارې افغان کډوال تر ډېره لویدیځې اروپا ته ځانونه رسوي ویلي دي چې اروپایي ټولنه په داسې وضعیت کې نه ده چې د 2015 کال په څیر په لکونو کډوال ومني د یونان د مهاجرت وزیر نوټس میتاراچی د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو د چارو درېدل شاید د دې سبب شي چې ډېر افغانان د اروپایي ټولنې هیوادو ته راشي
We understand the difficult situation faced in Afghanistan and we need us
زه دا درکوم چې افغانستان د سخت وضعیت سره مخامخ دی موږ د اروپایي ټولنې په توګه د اړتیا لرو چې په افغانستان کې د شخړو د مخنیوي لپاره اغیزناکې هڅې وکړو د هغو کسانو د ایستلو د چارو درول چې نه دي منل سوي د افغانستان په دې سخت وضعیت کې ناسم پیغام لیږدوي ډېر خلک به د افغانستان پریښودو او د اروپایي ټولنې پر لوري را تاکته وهڅوي
د یونان د مهاجرت وزیر زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید له ترکیه سره مرستې زیاتې کړي چې دا غو کډوالو غم په خپل خاورې کې وخوري چې د افغانستان راځي خو په افغانستان کې د جګړو زیاتېدل او د طالبانو له لوري د یو شمېر سیمو نیول اروپایان اندېښمن کړي دي چې یو ځل بیا به د 2015 کال په څیر د اروپا لور ته د افغان کډوالو بهیر ورمات شي هغه وخت نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي وو شپږ کاله مخکې تر 1 میلیون ډېر کډوال د افغانستان سوریه او عراق څخه د اروپایي ټولنې هیوادو ته راغلي وو
و موریدل چې په افغانستان کې روان جګړیز حالات جرمني اندېښمن کړي او د هیواد پریکړه کړې چې هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته نه دی پورته وی یا بیرته نه لیږي چې په جرمني کې د کډوالۍ غوښتنلیکونه رد شوې دي خو دا مهم واوریدل چې یونان بیا وایي اروپایي ټولنه چمتو نه ده چې نور افغان کډوال وزغمي په افغانستان کې د نن هم جګړې زرګونه کورنۍ تازه بې ځای کړې دي دوی په ګڼ شمېر ولایتونو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي تازه د افغانستان د شمال له جګړو کابل ته هم ډېرې کورنۍ راکډه شوې دي چې دوی له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي په کابل کې د غور اغلو کډوالو له ازادي راډیو سره د ژوند کیسې شریکې کړې دي
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو شدت او د خلکو بې ځای کېدل اتوست کلنه نور بیبي چې د څو وړو ماشومانو مور ده وایي له خپلو ماشومانو سره د جګړو په سرو لمبو کې له کندوز ښار په یوه جوړه جامو او چادرې کې راوتلې او د کورنۍ پاتې غړي لا هم د جګړو په سیمو کې پاتې دي
ماشومان او برقه مې له ځان سره واخیستل کور مال هر څه مو هلته همداسې پاتې شول د مرمیو لاندې مو ځان په یو ډول راوویست کور کې مو هوا نه ولګېد ټول کور یې را خراب کړ پلار مور او دوه وروڼه مې همالته پاتې شول ځکه په موټر کې ورته نور ځای نه و ولا زر افغانۍ مو یو موټر راونیوه هماغه شپه موږ حرکت وکړ خو بیا په پولي خمرې کې په جګړو کې بند پاتې شو او کابل ته د سهار په 5 بجو راورسېدو
د نوربیبي په شان ګڼې نورې کورنۍ هم له کندوز تخار بغلان فرا نیمروز بدخشان او ځینو نورو ولایتونو کابل ته رابېځای سوي او پر واټونو سړکونو شپې ورځې تیروي. سیف الرحمن وایي دلته له سخت حالت سره مخ دی، خو یوازینی غوښتنه یې سوله او د ولایتونو آرامي ده.
له دولت مو غوښتنه دا ده چې موږ وایي تیر لو بوړو او غړی مو د موږ ولایتونه آرام کړی چې خپل ولایت کې آرام ژوند وکړو. دلته مو څه حال دی؟ درې ورځې کېږي چې راغلی یو، نه اوبه را رسېږي او نه ډوډۍ. دلته په دې ځمکه او شنو وښو کې لوېدلی یو.
زار بیګم چې له بغلان ولایته راکډه شوې، ازادي راډیو سره یې هغه ناخوالې شریکې کړې چې په خبره یې د طالبان له لوري ورسره شوې دي. زار بیګم ادعا کوي چې یوازې په نهرین ولسوالۍ کې څو ځوان نجونې طالبانو په زور له ځان سره بیولي او ځانونو ته یې په نکاح کړي دي.
طالبان خپله پوهیږي چې موږ یې له خپلو کورونو د ټوپک په زور راوویستو، زامنې راته ووژل، لوڼې مو ځانونو ته په زور نکاح کړې. په نهرین کې خو له هر کوره دوه درې ځوان نجونې له ځان سره بیولې او ځانونو ته یې نکاح کړې. موږ مجبوره شو چې ځانونه مو له هغه ځایه وویستل. موږ یوازې په یوه شپه شپږ دېرش شهیدان ورکړل. ځوانان له خپلوانو او کورنیو یې راته قتل کړل.
که څه هم د زربیګم په شان اداوی مخکې هم سوي وي، خو طالبانو بیا دا اداوی رد کړی دي. بلخوا د کډوالو چارو وزارت رسنیزې برخې غړي بهاوی رضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وزارت هڅه کوي چې زر تر زره یادو بېځایه سویو ته مرستې ورسوي. د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په خبره یوازې په یوه اونۍ کې کابل ته د بدخشان، بغلان، کندوز، تخار او ځینو نورو جګړهییزو ولایتونو شاوخوا 15,000 کورنۍ راکډه سوي چې اکثره یې له اقتصادي ستونزو او د سرپناه له نشتون سره مخامخ دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوریدونکو، وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په راپورونو کې به واورئ چې جرمني له ایران غوښتي چې اټومي تړون ته پر ورګرځېدو کې نرمښت وښيي، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
آیا طالبان بیا پر ټول افغانستان ولکه ټینګولی شي؟ دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې لیکواله کریستینیا ګول باوي تر ډیرو پورې طالبانو له دولتي ځواکونو سیمې نشوای نیولی، خو په وروستۍ یوه اونۍ کې د نه ولایتونو مرکزونه ونیول او په دې توګه د افغانستان پر سیاسي مشرانو او امنیتي ځواکونو فشار راوړ. د افغانستان په شمال کې د طالبانو لاسته د ښارونو لویدو دا ویره پیدا کړې چې طالبان په دې توګه له کابل راچاپېر شي او د جګړې لاري د هیواد بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکوالې په باور اوس د افغانستان حکومت باید پریکړه وکړي چې د کابل په شمول په هغو سیمو کې چې تر کنټرول لاندې دي یا خپل ځواکونه له سره منظم کړي او یا له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د لیکوالې په نظر په شمال کې د طالبانو چټک پرمختګ د دې ډلې په وړاندې د هغه سیمې مقاومت چانس کمزوره کوي چې په 1990 میلادي کال کې د کابل له نیولو وروسته دا ډله په شمال کې ورسره مخامخ شوې وه. ایوننګ ستاندرد ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې لویدیځ افغانستان ته شانه شي اړولی، په یوه تبصره کې لومړی په وروستیو ورځو کې د طالبانو پوځي پرمختګونو ته اشاره کړې او بیا یې لیکلي چې له دې سره سره د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. د دې ورځپاڼې پر اساس بایډن به شاید پښیمانه نه وي، خو خپلو خبرو ته یې ښه الفاظ نه دي انتخاب کړي. ورځپاڼې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د لګښتونو او د سرتیرو د مرشوب لولې یادونې وروسته لیکلي چې بایډن غواړي د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي او دا د درک وړ ده، خو هلته یې د عمل کوم پلان نه دی پریښی او له همدې کبله دغه هیواد نسبي ثبات په چټکۍ د خرابېدو لور ته روان دی. ایوننګ ستاندرد کلی کلیویدیز افغانانو ته شاوړوي د دوی برخلیک په طالبانو لاسته ولويږي او دا هیواد به ممکن یو اربیا پر لویدیز د حمله لپاره د ترورستانو پر خوندې مرکز بدل شي. ورسپانی د ملګرو ملتو پر اساس لیکلي چې د اپریل لمیاشتې تر اوسه پورې طالبانو او د هغو بهرنیو ملګرو د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې تر 15,500 ډیری حمله کړي، تر 1,600 ډیر ملکیانی وژلي او تر 3.5 لک ډیر نور مجبور شوي چې لخپلو مینو بې ځای شي. ورسپانې د دې یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقوقو سرغړونې زیات شي او لا هم ډیری شي.
د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبريالانو سره خبرې کولې وویل نش کولای چې له ایران سره تر ابده خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی ماس وویل کې خبرې اوګدیږي، هغه لاسراوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوې دي. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کېدو په هدف شپږ پړاو خبرې شوې دي. د خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې ته پر رسیدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړون ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جګړې له زیاتېدو سره په افغانستان کې چارواکي د اوبو د بندونو په ګډون د نورو ټولګټو پروژو پر خوندیتوب ټینګار کوي. دوی وایي د جګړې ښکېلې ډلې باید په لوی لاس دا پروژې په نخه نه کړي.
د ملي پروژو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې غوښتنه. دغه اداروي د هیواد ځینې مهم او لوی پروژې لکه د سلما، کجکی، غلام خان او چاواروز بندونه او داسې نورې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي او د عامه تاسیساتو په توګه باید وساتل شي. د دغه ادارې د مالي او فنی چارو رئیس احمد رشاد حکیم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل پر حکومت سربیره وسلوال مخالفین او عام خلک مسؤلیت لري چې عامه تاسیسات وساتي.
زمون غوښتنه دا ده چې د عامه تاسیساتو ساتنه د ټولو مسؤلیت دی که هغه د دولت مخالفین دي او که عام خلک. باید په ساتنه کې برخه واخلي او په راتلونکي کې دې په منفي رول سره ځانونه د خلکو له قضاوت سره نه مخامخ کوي. عامه تاسیسات سیاسي نه بلکې خدماتي برخې دي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي همدا اوس د اوبو د مدیریت لپاره هڅې کیږي چې پانګې ورته جذب شي. د یادې ادارې په خبره هڅې روانې دي چې د هیواد اوبو مدیریت او په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو رسولو بندونه او کانالونه جوړ شي. د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې مرستیال احمد وایس بصیری وویل دمګړی د کمال خان، پاشدان، کجکی، دهنای دره، شاواروس، مچلغو، پالتونی، توری او شفلو د بندونو او د بخشابات د بندونو د تونلونو کارونه په بیلابیلو پړاوونو کې دي. د دهموبل د شال، ساګي، ګمبيري، دویم سروبي، باغدره، قلای میامي او د بدخشان د زنجيري بندونو د جوړولو لپاره د پانګو د جلبولو کارونه روان دي.
بندهای زنجيري دشت جوم ولایت بدخشان در اماهنګي با کشور تاجکستان
د بدخشان د زنجیرې بندونو د جوړولو لپاره له تاجکستان سره په همغږي د مذاکراتو لړۍ روانه ده. د اوبو د منابعو د مدیریت لپاره د ادارې د تمرکز پر دای چې ستراتیژیکې سرمایه لکه خصوصي سکتور او نړیوالو مرستندویانو پانګې جذب شي.
د دا خبره رد کړه چې پر نیمروز د طالبانو تر ولکې وروسته د کمال خان د بند اوبه ایران ته روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه شپو ورځو کې په کابل ولایت کې د شاه و عروس بند د جګړو له امله زیان لیدلی او په هرات ولایت کې سلما بند ته نږدې چاودنې شوي دي. افغان حکومت په دې برخه کې طالبان مسؤول ګڼي، خو طالبان وایي عامه تاسیساتو او ملي پروژو ته یې زیان نه دی رسولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شاه و عروس د بند زیانمنېدو پړه پر حکومت اچوي. مخکې له دې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي طالبانو تیر کال د $1 میلیارډ په ارزښت ملي تاسیساتو ته زیان رسولی. طالبان دا ادعا ردوي.
له دې سره ورو ورو د دغه خبری خپرونې د خبری مسایلو پای ته نږدې شولو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې دي. اوس هم پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغه چې اشرف غنی له جمهوری ریاست لری نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې ویل چې دا خبره طالبانو اسلام آباد ته درې څلور میاشتې مخکې د خپل سفر پر مهال ورته کړې ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې ترې خوشي کړي دي. طالبانو هم ویلي چې دوی دا کار کړی دی. د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم ویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو جګپوړي غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت د شورا سلاکار جاوید فیصل فرانس پریس اژانس ته د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کړی چې حکومت به د طالبانو زور زیاتی په وړاندې د خلکو دفاع ته دوام ورکوي. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼې واده وکړي په زوره مجبوره کیږي چې مسلمان شي. اعتراض کوونکو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته اعتراض وکړ. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسی تود هرکلی وشو. میسی له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره یو ځای شوی دی او د پرون په پلازمینه پاریس کې خپل نوې کمیس چې ډیر شمیره ورته غوړه شوی رسنیو ته ښکارا کړ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ وی پانې ته ورتللی شئ پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامده ام کل تنظیمای زور است یا بیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو نن درته له دوو تر دریو بجو او د غراز له دریو تر څلور بجو په ازادي په چپو کې پروگرام کې په دوه کې د جوړ شوی غونډې په اړه خبرې کیږي. په دې هله چې تاسو دا پروگرام واوري او خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. وسم راځو لجمن سره سم اونیزو پروګرامونو ته بشری حقوقو او ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشری حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یي ویبل خبرونې ته مو زه هم این هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیایي ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه مشر ښاغلی نجیب الله ببرکسیز په افغانستان کې داس ماشومان چې هغه یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي. خو تاسو چې په دې برخه کې کار کوي معلومات شته دي چې فرزن څومره ماشومان په افغانستان کې داس چې هغه یو روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغه خپل کورنۍ ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې شاس سروې نه ده کړی چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونه کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون لمخه چې موږ په هر څو پر وطن کوشتي دي هغه د اساسي حقوقو او ډیرو حقوقو نور خبر خمند ولی داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري لاس کلان پنځه کلان شپږ کلان او د ساتي او د ډاکټر واسین نکیږي یا مثلا دوی هغه شکل لمخه په خواده کوي سر ودنه کوي یا ساري وده کوي وجودي ودنه کوي اصلي شکل دری په اصطلاح باندې د دغه ماشومان دي تر اوسه پورې د دې د پاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي حتی میلمنو ته یې نه ورښیي حتی تړلې دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه د یو انسان په توګه د خپلو حقونو څخه محروم دي په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشوم